د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شو د لاسونه تر یو لس بجو په دې خبرونه کې هم زه منوشا ستاسو کوربه يم. هیله لرم چې ورځ به مو نیک مرغوي. په دې خبرونه کې اولنۍ نیمایي کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. په دویمه نیمایي کې دوه هفتوارې خبرونې روښانه مستقبل او سازونه زنځیرونه اورېدلی شئ. په سر کې افهام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی پی ڈی ایم وای په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي پکار دی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر بعد جمعې پورز له امریکایي ولسمشر سره لید کاته کوي او هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو کمپاین یو وار بیا پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې را بللو هرکلی وکړ او ویل
انتخابي اصلاحات کے لیے
په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسی ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتلی شي.
پوز کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت په وخت ویل چې په سیاست کې د پوز د خپل کولو نه دی ډاډه وشي. په خامی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19 نیټه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې را بللو اعلان کړی و. بلخوا د جون په 19 په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره د الکترونیکی مشینونو په ذریعه ووټونه اچول پکار دي. نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو د قانون سازۍ لپاره د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې دیرش کسان کرونا ناروغۍ مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمیر 2000 او 9 ته ورسید. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن پورې ټول څه د پاسه 9 لکه او 9 لک 0 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، خو لا 3 لک 93 000 نه زیات تی بیرته رغېدلي هم دي. دا راز د کورونا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمېر له 1.5 کروڑ او 3 لک اوخته، چې په کې یې څه د پاسه 8 لک او 3 لک 80 000 مړ کړي دي. خو ویبپاڼه زیاتوي چې په نړیواله کچه تر اوسه له 6.5 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کورونا ضد ویکسین ورکړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 25مه به امریکایي ولسمشر جو بایډن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لید کاته کوي. پرون خبر شوی د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. واشنگتن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر بعد امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار همکارۍ څرګندونه وکړي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو سفارتي اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ دا بیان زیاتوي چې واشنگتن به د دې لپاره هم د افغانستان سره نږدې اړیکې ولري چې دغه هیواد بیا هیڅکله د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړ نشي او له دې ځای امریکا وګواښل شي. امریکا ویلي د سولې د روان بهیر مکمل ملاتړ ته به دوام ورکړي. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د شورا مشر داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او سیمه ییزو افغان چارواکو ویلي چې یوازې په 13 اونۍ کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لږ تر لږه 6 نورې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. او بل خبر دا چې هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو کمپاین یو وار بیا په داسې حال کې پیل کړ چې دا هیواد د کورونا ضد ویکسینو له کمښت سره مخامخ دی. په دې کمپاین کې به له 3 لک کروڑ پورته هر تن ته وړیا ویکسین لګول کیږي. په داسې حال کې چې هند نړۍ ته د کورونا ضد ویکسین ورکول په هیواد دننه د ستونزو سره د مخ کېدو له وجې دغه لړۍ بند کړه چې نتیجه کې یې هندي ویکسین ترلاسه کوونکو هیوادونو کې د ویکسینو کمپاینونه متاثره شوي دي. هند چې 1.4 اربه آبادی لري پکې تر اوسه یوازې 3.5% خلکو ته د کرونا ضد ویکسین لګول شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې اولنی مای کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال دویم نیمای کې د تروخانه مستقبل او سازونه او زنجیرونه خبرونه وړاندې کوو. خو په سر کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پیډیم یا پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د کردار مخاوني ولشي. نو مولي د قومي اسمبلی د حزب اختلاف مشر شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټولګوندیزه غونډې رابللو هرکلی هم کړی دی. په دې حقلا نور تفصیل د اسلام په خبرنه زمون خبريال غلام غوس راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په شلمه نیټه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهني مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري
د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړې مونږ د دې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یوه مرحله کې هم جاسوسی ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتلی شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 18 نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخه نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مې په میاشت کې ولسمشر عارف علوي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13مه په خبر شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټینګ ماشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوې وې. هم په دغه اړه د پښتني په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي. الیکشن کمیشن چې د دوی کوم تجاویز رد کړی دي نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندی د وند کې بلنه ورکول پکار دي چې داوی دریز واوریدل شي او د هغې نه لارښوونه ترلاسه کړي شي
او اوس رهنمایي حاصل کیږي.
وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. خو د حزب اختلاف مشران ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلمان ترخپو لاندې کړي او په دغه اړه یې صدارتي آرډیننس جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوې وه او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوي د ټګۍ تورونه رد کړي دي او د پوز د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلی وو چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزي سپایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشنو ودرولې شوی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي وفاقي حکومت په بجټ کې د زراعت لپاره د پام وړ پیسې نه دیخي او نه یې کروندګرو ته رعایت ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون په 11مه د 2021-22 مالي کال بجټ کې د زراعت لپاره د 12 ارب روپو مختص کولو وړاندیز کړی وو. د اپوزیشن غړي دریز لري چې د زراعت لپاره په قومي اسمبلی کې یو کمیټه هم جوړه شوه، خو په دوو کلونو کې یو غونډه هم نه ده کړې. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویل چې د اطلسم آئینی ترمیم لاندې د زراعت څنګه صوبو ته منتقل شوه، خو د دې باوجود په وفاقي بجټ کې کروندګرو ته رعایت ورکړل شوه دی. تفصیل د ګلیاس رپورت کې اورو.
په قومي اسمبلی کې د 2021-22 مالي کال پر بجټ د جون پر 19مه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه کړي چې زراعت لپاره ناکافي پیسې مختص کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند غړي ندیم عباس د جون پر 16مه مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې تر 80% خلک د زراعت له څنګه سره تړلي دي، خو له بدقسمتۍ سره هغه مرستې ورسره نه کیږي چې په کار وي. موږ تخمونه له نورو هیوادونو راغواړو. سره باید تر 40% پورې لوړې شوي. د زمیندار لپاره د فی یونټ بجلی باید زیاته شوي. د زرعي آلاتو په قیمتونو کې اضافه روانه ده. همدغسې د کروندګرو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم نشته. دلته په مقامي کچه د کروندګرو لپاره څېړنیز مرکزونه بند پراته دي. دلته زرعي ترقیاتي بانک شتمنو کسانو ته قرضې ورکوي، خو وړو کروندګرو ته پورونه نه ورکوي. عباس ویل چې په هیواد کې د اوبخور نظام ته هم پام نه دی شوی او په بجټ کې د زراعت لپاره د جدید ټکنالوژۍ په اړه هم څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11مه وفاقي بودیجې وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې د زراعت لپاره 12 ارب روپۍ مختصوي، چې پکې 1 ارب روپۍ به د ملخانو ختمولو او د خوراک پر امنیتي پروژو لګوي، 2 ارب روپۍ به د وریجو، غنمو، مالوچو، دالونو او غني فصلونو پر زیاتولو لګوي. د زیاته کړه چې 1 ارب روپۍ به د زیتونو پر کښت او 3 ارب روپۍ به د اوبخور نظام په خښ کولو خرج کوي. خو د قومي اسمبلی د جون 19مې غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز پارټي غړي حسین طارق ویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې پر تخمونو او سري هیڅ رعایت نه دی ورکړي. بلخوا د مسلم لیگ نون غړي بشیر ویرګ په خپل وینا کې ویل د قومي اسمبلی سپیکر خپل هم کاروندګر دی او د نوموړي په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوې وه، خو دوه کاله وشول د حق کمیټې غونډه نه ده شوې. د اپوزیشن غړو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیر کال په مئی او جون میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر فصلونو ملخانو حمله کړې وي او ورته زیان رسولې وو. دې علاوه د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې هم کاروندګر له ستونزو سره مخامخ شول. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د جون پر 16مه مشال لوتی ویل چې په بجټ کې د زراعت لپاره یې د پام وړ پیسې ایښې دي او د اپوزیشن غړو اعتراضات ناسم دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویب پاڼې په وینا په پاکستان کې د کارکونکو 90% برخه له زراعت سره منسلک ده. د یاد ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې له 9.9 میلیونه اکړه ځمکه کې پر 2.1 میلیونه اکړه ځمکه کرنه کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه د غنمو، مالوچو، غنی، امونو، خورما او د مالټو تولید کوونکو کې هم دی او د وریجو په تولید کې په 10 نمبر دی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه دریز یو وار بیا تکرار کړي چې د افغانستان په اړه یې په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او نیټو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي. البته دای منلی چې له طالبانو سره یې ښې اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. دا چې په بدله شوې تګلاره کې به پاکستان د طالبانو سره اړیکې د پخوا په څیر وساتي او کسنګه په دې حق لمول سیړونکو سره خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې وروسته یې ریپورت کې تفصیل اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه یې د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19 د افغانستان د یو شخصي ټلویژن تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپله د خپل هیواد راتلونکی ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او نیټو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلی چې له طالبانو سره یې ښه اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدله شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او کسنګه. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې حق لوای چې پاکستان به له طالبانو لاس و نخلي خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راولي.
نو پالیسی دا چې یو د بدل شوی افغانستان چې البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خاستر کې د ګرځې سیستر کې نشته، ان فیورټ په کې نشته. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری داسي ضروری ده پاکستان به سره تعلق ساتي. نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو ترشواله برداشت کړی دی، بل طرف ته دومره تورونه غملی دي. نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس چټولې او سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوها دی چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولی، نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو سیړونکی ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وایي اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشارې هم ورکړي دي.
پاکستان مونږ ویرو تیر یو میاشت راځي بلکې درې څلور میاشت راځي افغانستان مختلفو خلکو عبدالله رالو دا حکمتیار رالو نور خلک رال اوس لکه ما تاسو وي دا اسلام آباد کې وایي چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کېدو هغه په روډ نوم کې خودل یو سمبولیک شی دی کېره مونږ اوس د هغه مخالف او طالبان خو هغه سخت دښمن ګڼي. نو دا کې خودل خو داسې ښکاري چې دی طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي اوبه کړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکی وخت ښایي. دې وخت کې یکدم سولې.
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشی له طلوع نیوز سره د مرکې پر مهال د طالبانو دفاع هم کړي او په افغانستان کې د تشدد ذمواري د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه، نو دا ښایي چې په تګلاره کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2000 کال په 9 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیک کولو نه پس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې. له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې، خو د هغې نه پس د خبرو لړۍ ولاړه ده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین ستاره په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د 2021-22 مالی کال بجټ کې د خیبر سفاری ټرین یا د سیلانیانو د اورګاډي د بیا بحالې لپاره 5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړې دي. د حکومت په وینا په دې منصوبه کې ورسره نړیوالې امدادي ادارې او شخصي کمپنۍ هم پانګونه کولې شي. خیبر سفاری ټرین به د تیر په سیر یو وار بیا د پیښور نه لنډ کوتل پورې ملکی او غیر ملکی سیلانیان وړي او راوړي او هلته به د تاریخي ځایونو سیلونه کوي. صوبایي حکومت وایي چې له دې سره به په دغه سیمه کې سیلګري وده ومومي او خلکو ته به پکې د روزګار موقع په لاس ورشي. ځایي ولسوایي په کار ده چې حکومت دا اعلان زر تر زره عملي کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
خیبر نا صوبایي سملی غړی او د دغه ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي حکومت د کالنی پرمختیایي پروګرام نه د خیبر سفاری ټرین یا سیلانیانو د اورګاډي بحالې لپاره 50 میلیونه روپۍ بلې کړي.
سالانه ترقیاتی بجټ کې 50 میلیونه روپۍ د خیبر سفاری ټرین د بحالې دوه لپاره مختص شوی دي. کله چې د دې فیزیبیلیټی سټڈی وشي نو بیا صوبایي حکومت سره د بقایا فنڈ لپاره مختلف آپشنز شته دي، لکه دې کې بیا ډونرم کولای شي چې د ملک سره په دغه پروجیکټ تعمیریدو کې مدد وکړي او د دې نه علاوه د پبلک پرایویټ پارټنرشپ چې یو ډیر ښه صوبایي حکومت دا یو سکیم روان کړی دی چې کا پرایویټ خلکو غوړیم په دا کې انویسټمنټ هم کولای شي.
محمد شفیق پردی وای د سفاری ټرین یا اورګاډي بحالې دو سره به په خیبر کې سیلګری وده عمومي او خلکو ته به پکې د روزګار موقع په لاس ورشي.
تورخم او لنډی کوتل کې مونږ سره ډیر تاریخي ځایونه شته دی، د ملک نورو ایسو خلک به مرضی او دغه سفاری ټرین به استعمالوي.
د پیښور پونتون د جرنالیزم څنګه زد کونکي هجرت علی پردی وای سفاری ټرین به هر اتوار لنډی کوتل ته راتلو او ملکی او غیر ملکی سیلانیان به پکې ناستو هم نومان بحالو او د دغې سیمې سیلونه به یې کول.
2006 پورې باقاعده تر باندې هر اتوار به د ریل ګاډي راتلو، دغه به سیار وړل او دغه خیبر پاس درې چې کوم تاریخي ځایونه دغه فوټوګرافي به کړو، خاص کر لنډی کوتل به راتل. د لنډی کوتل چې کوم تاریخي بازار دی یا میچنې یا کوم غرونه دي دغه سیل به کولو. ډیر امن امان او ډیر د امن والا دور او د خوشحالي دور. ریل ګاډي به باقاعده تر باندې سایرن بجوالو چې کوم هارن به هغه به بجاو کړو، خلک پورته د کلو نروتل. یو د لوګای ډیر غلط علامات سیاح چې کوم سیلګری هغه به کړو نه راخرو باقاعده تر به مقامي خلکو ته لاسونه خوسته د خوشحالي اظهار وکړو. او یو خ پلس پوینټ پکې دا چې دوی به کوم ځکه کورونه او په هغه ځکه به دوی نه راخره کې د نه بوجات کې نست نه به تصویر خو د باقاعده د خلکو د کلچر روایت مطابق دوی به دغه خیال ساتلو په دغه ځمان دی دغه واجه مان دی خلکو سره ډیره زیاته مینه کړه.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای انګریزانو په 1900 کې پیښور نه تر تورخم پورې د ریل پټلۍ غزولې و. 1925 کې پرې د پیښور لنډ کوتل ترمنز باقاعده د ریل ګاډي یا اورګاډي تک را تک پیل شو. 250 کیلومتره سفر به یې کاوه. دا اورګاډی با 4 ټنلو یا سورنګونو او 250 پلونو باندې تیرېده. په لومړي سر کې به پیښور او لنډ کوتل ترمنځ پوځیان او ځایي مسافر وړل راوړل. په 1902 کې ارزښت راکم شو او ودرول شو. 1906 کې بیا دغه ریل ګاډی سرحد ټوریزم کارپوریشن د سفاری ټرین په نوم د ملکی او غیر ملکی سیلانیانو لپاره بحال کړ. خو بیا په 2000 اووم کې چې کله سختو سیلاونو د دې پټلۍ یوړه دا ځای په ځای ماته شوه، نو دغه سفاري ټرین راتګ ورسره بند شو او بیا پکې ملکی او غیر ملکی سیلانیان لنډی کوتل ته نه دي راغلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 19 بجو
د ځوانانو غږ،
په 21 بجو
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروې،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاو کم 4 بجو
د کرخې په غاړه،
په 4 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت با په کلام کې د کرکټ لوبو لپاره د نړیوال کچ میدان جوړوي چې ورلایې په بجټ کې 15 کروڑه او 80 لک روپۍ خوده دي. حکومت وایي چې د سره بعد سیلګری صنعت ډیره واده وکړي، خو ځای خلک وایي چې په کلام کې با د کرکټ میدان لپاره زمکه ملاوېدل مشکل وي. په دې حق له نور حال له سواته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
حکومتي غړي وایي چې د سره بعد د سیمې سیلګرۍ صنعت ته نوره وده ملو شي او نړیوال سیلانیان به سیمې ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان وایي چې فیصله د ستاینې وړ ده، خو باید کلام کې دومره لوی ازمکه حکومت ته ترلاسه نشي.
کلام خود اوسېدو زیاده پکار ده چې هغه دغه ډیسټرب نشي، هغه شور شرابه خلته لاړه نشي. نو منګې بخیر مقدم کوم پکار دار چې منګوره کې پار تحصیل په لیول باندې چې دی واده کړی و چې منګ بدل ته انټرنیشنل لیول سټیډیم جوړاو، دا خپل وادي دی پوره کې کلام نه ډیسټرب کوي. دا غي د مخ کې نه هلته کې ډیر زیات کنجمپشن شروع شه دی، ډیر زیات ګڼه ده، ډیر ماحول دا غینه خرابېږي، دا غینه د سواد سیند ته نقصان رسی، ماحول ته نقصان رسی. او کم دی کې چې دی دا سټیډیم جوړی هلته کې به ځنګل کټ کوي، نو پکار دا چې دا ځنګلي محفوظ شي، دغه ماحول دوست پارسیانه جوړ شي او دا غلطه کې دغه سټیډیم چې دا په کلام په زبانه په بل زبانه جوړ شي.
د کلام مقامي اوسیدونکو او سیلګرۍ کمپنۍ چلوونکو عزیز کلامي چې د مقامي لوبو د ودې لپاره کار هم کوي، وایي چې د لوبو میدان جوړولو سره به نه صرف د کلام سیلګرۍ صنعت زیات شي، ورسره به خلکو ته روزګار موقع هم ترلاسه شي او نور سرمایه‌کاري به هم پسیمه کې وشي.
انټرنیشنل لیول باندې کوم میچونه چې کیږي په زرګونو تعداد باندې کوم میچ کتونکي چې هغوی راځي، د هغوی د پاره هم دوی سهولیات کړي دي. په دې کې هاسټل دي او بیا په کې 5 سٹار هوټل پکې هم ده او بیا په علاقه کې هم د دې سټیډیم په فعالیت په وجه باندې خوشاو ته کنستراکشن او 3 سٹار 4 سٹار هوټل یې نو دا غوی کنستراکشن هم روان ده.
د سواد سره تعلق لرونکو د کرکټ اسوسییشن پیښور او سواد پخوانی جنرال سیکرټر حسین علی خان وای چې کالم کې د کرکټ میدان به دومره کټور نه وي، ځکه چې لری پرته سیمه ده، تګ ورته ګران ده او په سیدی شریف کې د کرکټ میدان شته، صرف کار پکې کول پکار دي.
زما په خپل خیال باندې زمې چې کالم الته گیم سټیډیم ضروري دی، مو خوشالي کو چې التم جوړ شي، خو دغه په ځای باندې که زیات زور زمونږ د ګراسي ګراوند لره شي، نو لکه دې کې دا چې تاسو وکتل زمونږ انټرنیشنل پلیئر چې کوم دی هغه د ګراسي ګراوند نو زی لګیا دي، لکه عمران خان جونیئر ته وګوره، حمزه ته وګوره، ان پاکستان 19 وکړو، محسن وکړو پاکستان 23، دین علاوه امیر چې دی هغه پاکستان انډر 19 وکړو، محمد عمران زمونږ پشاور زمې کې دی دی بهترین بالینګ کې دی ګراسي ګراوند سره خوا کې کور دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې دوی د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نوي ځایونه هم معرفي کړي دي. دې ترڅنګ د سوات موټر وې دویم پړاو کې به تر چکدرې نه پتیپور پورې 80 کیلومتره روډ هم د موټر وې په طرف جوړولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاوکم سلور بجې
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې دروانه غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډې استپام وکړي. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي د غونډې رابللو هرکلی وکړ. بلخوا د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې په سیاست کې د پوځ د ښکېل کولو نه د ډاډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19 نیټه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي د غونډې رابللو اعلان کړی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 10 کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمیر 2,000 ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن پورې ټول 9,900 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، خو له 93,000 نه زیات یې بېرته رغېدلي هم دي. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 15 به امریکایي ولسمشر جو بایډن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیده کاته کوي. پرون خپور شوي د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. واشنګټن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر به د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامداره همکارۍ څرګندونه وکړي. او هند له نن څخه په هیواد کې د کورونا ضد ویکسین لګولو کمپاین یو وار بیا په داسې حال کې پیل کړ چې دا هیواد د کورونا ضد ویکسین له کمښت سره مخامخ دی. په دې کمپاین کې به له 13 کلونو پورته هر تن ته وړیا ویکسین ورکول کیږي. هند چې 1.4 ارب آبادی لري پکې تر اوسه یوازې 3.5% خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دی. دا وو د دې سات د خبرونو لنډیز او اوس وخت شوه د هفتوارې خبرونې روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. که څه هم په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نور نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې که کومه نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولی شي. دا پانا په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ لاره جرمنی ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلی یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمنی کې په پساو یونیورسيټي کې او پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زده کړې تر لاسه کوم. ما د پېښور پوهنتون سبق ویلی دی او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اس احمد د دې اسکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی هغې پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی، ډی اے ډی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنټ چې کوم دی هغه د ترکیې افته ملکونه خلک راولي، دغه پاکستان هم دی افغانستان هم دی، نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې 2.5 کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي او د هغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي، نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي د سلیکشن خلک التنا اپلای غانه کوي ما هم دغه شان اپلای کړو او بیا تقریبا 15 میاشتې دی په پروسس کې لګی دلته کې د یونیورسيټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي نو دا غي نه پس بیا غي کسان فائنل کوي او دلته کې راولي 15 پس
او اس احمد اویل د 13 کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پیښور په هنتون منتخب شوی دی نو موله د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقې کار په حق لوي
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ایم پی پی جی باندې هغه ایم پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایت کې نو هغه راشي او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه دا غي لپاره ډیر لازمی ده ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفک لینګویج چې هم تل ګټاني نو انګلیش کې آیلټس یو ټیسټ دی او ورکول یو په کې کم اس کم 6 بند یا 6.5 بند چې دی نو هغه چې د یو سټوډنټ په کار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي
او اس احمد وايي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وی او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کوم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته زم نو زه ولې زم زه په پاکستان کې ولې د ریسرچ نه کوم زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټری کې نو هغه کې بخپل یو لوجیک فور کې چې د جرمني ته ولې زم ما ولې سلیکشن کړل د جرمني نو هغه موټیویشن لیټر ټول دا غینه تعویږي بل دا غ چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کی دا غ چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړی کړی پاکستان ته هغه سره لینک کی چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ ګورننس کې ریسرچ کول غواړم نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري او دا غینه علاوه خ گریډز هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشت برابر دي نو ځکه جرمن د روسپاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکوي په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کول او سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي نو موړې وایي
او جی که انګلیش اغي زده کړی نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی ری د پاره ځکه چې بعضی کسان داسي چې ری ته انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسیک لینګویج چې هغه ډیر زیات اهم دی ځکه چې په جرمني کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تلته سودا اخلو نو هغه کې بیا ډیر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا ریور ته پتی نو دا ری د وځي نه لږ شپږ میاشتې کورس دی او بل هغه خبره پکې دام ده چې کله زموږ ډیګری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې نه پس په پاکستان ته لازمی دي چې کله ډیګری کمپلیټ شي زموږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تل شي او کته سره دلته کې خپل اپورتونټیز ملایويږي په جرمني کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي
او اس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذہانت لري چې لوج ورته په جرمني کې خلک ډیر په درنستر ګوري
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې مونږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو او دا غي نه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتا څو نه تاسو کې چې زما پښتون مرګره دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پیښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډیر زیات قابل چې دغه سینې سره تعلق ساتي نو دی به قابل ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډیر ښه راځي دا غي ریپوټیشن هم ډیر ښه جوړ شوی دی ډیر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې څنګه لته کې ډیر زیات زموږ مسلې دي او نو دلته هغه سیز نه یي نو بیا زموږ د پښتنو غټلنګ چې د ښکار کیږي د کریټیویټي چې د ښکار کیږي نو زمون پښتانه د قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیاته کړه په ڈی ایډ اسکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي. نوموړی هم په دغه اسکالرشپ دا مهال جرمنی کې زده کړې کوي. په دې هکله نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا اسکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په ډاډ نومې د اسکالرشپ جرمنی ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړي. نوموړي د ځان په حق له وویل
مسلم کالج کې ما ایف ایو کا بیا پیښور یونیورسيټي ته رالوم. ما ایم ایس ډپارټمنټ نه ماستر اف پبلک ایڈمنیسٹریشن کو په 2009 او 2011 کې او اوس کرنٹلی ز ماستر کوما یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی دا حکومت په پبلک پالیسی او په ګډ گورننس کې چې کله ما ماستر وکړم زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم چې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې. نو هغه ما کنټینیو کوم زه ایجوکیشن سره ډیر انټرست پاتې شوم. بیا دا چې دوه درې کال وشو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کوم ما ویل چې زه لږ فردر سټډی وکم نور سکل امپروو کوم. نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وی دا د جرمن گورنمنٹ سکالرشپ ته دلما په فرست ټایم اپلای وکړ. الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ شوم.
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخت کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګوره نو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي کتا سو ایجوکیشن ته کتا سو سشي ته اپلای کوي دا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري. نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وي نو هغه دی ایلیجیبل دي. نو کشپک کال چا شوی نو هغه ایلیجیبل نه. نو دا 15 کال دي تاسو ته ریلکسیشن درکړي چې را دې کې تاسو چې د دې دوران تاسو اپلای کولای شئ او کشپک وو کال تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې خو پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګریز دي یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ تاسو نور دغه کې زمو په خیال یو په بزنس ایڈمنستریشن کې دی سکالرشپ نشته او په انجینرینګ کې او نور په ډیر سینو سکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوژي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک ایڈمنستریشن شو نو دی ډیرو کې د دې لغښته او د هر چا د پاره دی بیل کرایټیریا جوړ کړی دی چې په هغه باندې دی سلیکشن کوي.
نو موړه وای یو تان چې په پاکستان کې یو ډیګری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي خو هڅه دې نه کینی.
زه هو بجی اول لرومنه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای ما چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لیکس کار کولو یعنی مونږه خلک په کور نه سی نو مونږه انټرنشپ کو نه چرتا جاب لدا چې اخو دې خو جاب مونږه وای چې مونږه ډیګری واسته نو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي د دې دل ددا شي نه د دې دل ته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټډي کې یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټډي کوي او هغه ګوري او بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته د دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکې چې هغه تا ته اغه کې به ته خپل څه پیدا کې تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې داسې دي دا خبرې دي پکې او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند درکې چې هغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي نو دا یو ډیر غټ معاملې ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پیښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولی شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.
دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت شوه د زمونږ د کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دغه خبرونه کې مونږ په پښتونخوا کې په موسیقي او موسیقارانو په بندیزونو او هغوی ته په ورپی خوستونزو معلومات شریکو. د نن په خبرونه کې د پښتو د نوموړي سندرغاړي وګمه په هنري زیار او هغې ته په ورپی خوستونزو خبرې کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا کې په موسیقي او هنرمندانو د بندیزونو او هغوی ته د ورپی خوستونزو په اړه په دې ځانګړې خپرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د پښتو د نوموړي سندرغاړي وګمې په هنري زیار او هغوی ته په ورپی خوستونزو خبرې کوو. وګما د پښتو هغه سندرغاړي دا چې د خپل خوږ आवाज لکبلې د ځان لپاره لوی نوم ګټلې دي. هغه تر اوسه د پښتو زرګونه سندري ویلې دي او د ژوند په ډیرو سختو کې هم د فن او هنر سره خپل رشتہ نه د پرې کړې. نوموړي د پښتونخوا د ثوابې اوسیدونکو دا او د 13-15 کلونو راهیسې د پښتو ژبه او موسیقي خدمت کوي. هغه د خپل ژوند او فني مزل پاړه صدا سوایي.
میرا جی سے خود صحابۂ سارا تعلق ساتھ ہم نہ مینا اور پیدائش میرا مینا ہی دن اور وقت مدیر اشتکال ہونا خبر اور دل دا فن کوم دیکھ پڑ نور نقین دلا میرا سندر خود میں ادھی رضیات دری دری نیم ذرا کیسے دی تقریباً اتو سو کا جگہ شانتی اتنی سو فلموں نے تمہیں گانی کری دی ریڈیو کی نیم گانی شیل دی دا جون ټول په غمونو کې تیر شو، په تکلیفونو کې تیر شو، په بیمارو کې تیر شو. اوس هم دا د بیمار هم بېګا د هسپتال نه راوستې م خبرې داسې خاص سمې نه شم کولی. تا سره هغه دړه طاقت مې شي نه، اوس هغه نه دی پاتې. اوس هغه وږمه نه یمه چې خلک بوئ چې وږمه مو هغه وږمه ده. بېګا د هسپتال نه راغلې م لاس کې مې دل ډراپم، هغه داغونه اوس هم دا رشته. کله راته یو ځای ډراپ کې جایغه پړسېږي، هلته نه وباسي بل ځای کې دغه کې هغه هلته و پړسېږي بل ځای کې نن باسي بس دغه زندگی مې در
وګما سمو د وړاندې د سرطان د رنز ښکار شوی او د اوګد علاج نورستو ل دغه رنز روغه شوی دا خو بیا د شوګر بیماری ونیوله چې ورسره کورنۍ د نورو مالی ستونزو سره مخ شوی دا هغه وایي سمو د وړاندې ورسره حکومت لږ مرسته کړې و خو اوس هغه لړۍ هم ادرې درې ده د وګمې په وینا اوس حالت دې تر رسېدلې دي چې د خپلو څلورو زامنو او یوې لور د سکول او ورځني ژوند خرڅ هم نشي پوره کولې
هیڅ نشته دي هیڅ هم نشته نه هغه پیسې مونږ ته میلاویږي نن نه زموږ څوک تپوس کوي یاره دا بیماران دي واروکه کور ته ورشو د دوی حالات وګورو د دوی ژوند وګورو د دوی زندګي وګورو چې دا کوم حالات کې دي دا کوم حالات کې نه دي هغه خبرې نشته اوس دکه دي شوګر ده د شوګر نه را باندې اوس چې ده نو د خپې تکلیف د دانې را باندې راوځي دانې را باندې راخېږي او دغه تکلیف دی او سره مې ته بم کېږي او سره بس چکر را باندې راځي بس را هر ځای راغورځېدم بېهوش شلم بس بچي دې چغې وایي وایي بس مورم لاړه مورم لاړه مورم لاړه نو مور خو په بچو باندې راټوله ده بچي په مور باندې راټول دي ما ته جي د حکومت د طرف نه داسې ایوارډ نه دی میلاو شوی زما صدارتي ایوارډ منظوري شوی وه پروسه کا شوي وه جي زما ایوارډ منظور شوی وو او بس داسې پکې لوبې ټوکې وشولې چې هغه بس هغه ایوارډ زما بل چا ته میلاو شو ما بس یاره خیر دی زمونږ مشران دي مونږ نسینې دي مخکې دي لانه خیر دی دی واخلي که څه کال خدای پاک منظوري وکړله اوس وخت نه نو د مرګ په ډیګای کې پرته یم بس چې مړه شم هغه ماجدین دي وه په ژوندانې والا نه ورکولو په مړنې والا ورکړو
وګمید پښتو موسیقي په دې مزل کې د نړۍ بیلابلو هیوادونو ته سفرونه کړی دی او د پښتنو د فن او هنر استازیتوب کړی دی هغه وایي په نور هیوادونو کې هم وخت رول شو خو چې هر چرته تللی دا پیښور تستنه شوې ده وجه دا و چې د خپل اولس په منځ کې پاتې شي هغه غوښتنه کوي چې باید حکومت د صوبې د بیوزله هنرمندانو او فنکارانو سره مرسته وکړي او د کار موقع ورته برابر کړي
زجی شام تتلی ما بیجن تتلی ما دا چین تتلی ما قطر تتلی ما دوبای تتلی ما سعودی عرب تتلی ما بحرین تتلی ما ملیشیا تتلی ما اداغ ملکونو تتلی صرف بس داغا کومه که زدی را جزا شما دیر غریب شما دی خدای تعالی دیر پکی را شما او ساغا وگمانیم پاتی تو ددائی پا لاس کسوی من لطر را سروالی شی بیمار خزیم ناجور خزیم سوال نه کوم نه خیرات هم نه د چانه خیرات غواړم مارونه خویندې دي ما د دې د جګې خدمت کړې ده ما د دې زړه خوشاله کړې ده ټول که د دې د واسه سکیږي زه جذب کی خزم نه جوړم بیمار ما که څه منډه تاړه را سرواله شي هم دې سره الله پاک وکي که د دې د واسه نکیږي چې نه نو مال دې سره خو دې مارونه خویندې دي زه په دې نه جوړتیا کې دې ته دوا کوم چې خدای دې خاد او آباد او تل پاتې
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2021 او 2022 لپاره د هنرمندانو د خیر خیګړې لپاره 50 کروڑ روپے منظوري کړې دي په دغه اړه چې مو د کلتور د سانګې د مشر اجمل خان سره تماس ونیولو نو نوموړي وویل چې یو کمیټه به د مستحقو هنرمندانو نوملړ جوړوي او داغې د لاندې به ورسره مالی مرسته کیږي نوموړي نور وایي
tourism and culture authority so they give a different show with the university the march area to come out right some of the activities were key the both of our to sell the product to be more and come to kamzuri ganaji and that one lagi the para inshallah the that so reality and we go for a code artist and artist community community or we will scheme on the scheme on the past the moment and the fund is for the anytime like
اوریدونکو دا وز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو خپل قربا شاهین بونیری ل اجازه ورکه د الله پامان.
مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ماخام تر شپگو.